د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر دا خبره د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیې د دولتي انادولو خبري آژانس ریپورت وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې چې د ترکیې تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او وویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستانی پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستانی لوري د خپل داخلي امنیت د ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. لبل خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موبایل چې د اوس لپاره باید افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخښي. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستي زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوي دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوي دي چې کمپلې او توشکې پکې شامل دي. د تیرو اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغې زلزلې له امله شپږ کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا ریپورټ هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د ریپورټ له مخې زلزله چې د نومبر په 3 د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو که هست شوه د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 23 کیلومتره ژور وو. او د سوریې ولسمشر احمد الشره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشره شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شره چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلی او احترامات مقبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن وزي درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجه د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحه چم بو پتن می درنه او ګللی د کون کوله تر څنګه تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن ار باندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنه زکون کوله تر څنګه د تیر ورځې لوست مو د میرمن رویا محبوب اړوند و موږ او تاسو میرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و. دا چې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نه ستړي کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه او څرنګه دوی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته سترې جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دوی وکولی شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځېږي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ سو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو له خوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو پکې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک چلوي کې برخه واخیستل، سره لدې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرل، دوی د شجاعت مډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت ستاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې. د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلی، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه شوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنې د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی و. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې وه د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېیمه مهمه پروژه چې وه د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنې دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښودل چې ټولې افغاني انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنې دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادې او هوډ درلودلو یوه روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړی ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتما ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی تر لاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغانه انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولی سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولی سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولی سي خپلو هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د ستاسو د نن ورځې د لوستو څخه همدغه هدف و. که څه هم افغان انجنې وې، سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوه سي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجنیرې کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولي وو، کوم نوي اختراعګانې چې دوی ترسره کړي وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره، ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغانو انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دوی د ټیم دغه بریاوې چې دوی ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلی دی؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست، خدای دې وکړي چې یو څه به مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون پر اترو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن وي. درونو زکون کله کسرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مل تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمنو اړه باندې نو افغان مشهور مېرمنو په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مراد تاسو افغان ربو چړون کې انجنې په پیشن د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجنیرو کولی شوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیا ندیم. میرمن نادیا ندیم پیژندګلوي. نادیا ندیم یو مسلکی فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکاره یا هم فوټبالر ده، کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیا ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سیرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیا ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سیرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکاري په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیا ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ګورو چې میرمن نادیا ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیا ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیا ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله، نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیا ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیا ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیا ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې یې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیا ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنې میرمن نادیا ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنې میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنې په شپږو لوبو کې، دې وکولی شوی تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنې کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. هنې مېرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبېدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ټیم د شزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شوای چې د شزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی مېرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د 10 نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوری شوه. یعنی دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې لباس کومه شمېره چې وه هغه 10 نمبر وو، او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه مېرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې مېرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د مېرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې مېرمن نادیه ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالي، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی مېرمن نادیه ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی. او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوو سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لویې لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لویې لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغانو نجونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څرنګه د هغې ژوند د افغانو نجونو لپاره الهام بخښونکی